السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه لدی شی به په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پایل سوی نن دوشنبه ده د مرغومی یجد شپږوشتمه د جنوري میاشتې شپاړسمه خبری مجله په خبرونو پیلوو بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنی لکبله د څلورو ماشومانو په ګډون د پنځو تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د والی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډی پی ای خبری اجنس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې سوې. د بادغیس په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه سوې او په ځینو ولایتونو کې منفي دیرشو درجو ته رسیدلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوطلبۍ له لارې $14 میلیون د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا $14 میلیون د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د $30 میلیون د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي تر څنګ هیله من دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره سي. خو نما پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل سوي پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بېلاري کوونکي او بې ګټې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدمتونو له پیاوړي کېدو سره د جاپان د $1,300,000 مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په یو بیان کې دغه راز ویل شوي چې د دغو نقدو پیسو د مرستو په مټ به په هلمند کې 9 کورني روغتیایي مرکزونه یا ځایونه وکولی سي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د بشری حقوقو یو ډله وی لکه چې پیران کې اعتراضونه پیل سوي لښت لږه 522 کسان مړ سوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشری حقوقو د فعالانو یو ډله پرون په یو راپور کې وویل چې د قربانیانو لري ډلې لښت لږه اویاتنې ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیسو کسانو شمیر نږدې 40,000 شول سوی. د بشری حقوقو د فعالانو دغه ډله اندېښنه څرګندوي چې شاید د مترزنو له ډلې 110 په اعدام محکوم سي. ایران کې له څلور میاشتو راهیسې لکه چې د ماسا امینی په نوم یوې 22 مېرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه. په دې هېواد کې مظاهرې پیل سوي چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هېوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. ستولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلادت ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله من دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسي. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هېوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یوه غونډه وکړي. جرمني به د دې غونډې قربانه وي. پاینې حل کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تېر شپه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې په دنیپرو ښار کې دا ستوګنی پر یوې ودانۍ د روسیې د راکېچي برید قربانیانو شمیر 25 ته رسیدلی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري ګڼو سیاستوالو د ولسی جرګې د پخوانی استازي مرسل نبیزاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه له فعال شکریه بارکزی سره هم مرکه خبرو.
افغانستان برعکس یو لوی زندان دی خپل خلکو لپاره، چې په هغه کې انتحاري شته، په هغه کې لوږه شته، په هغه کې فقر شته، په هغه کې بېقانوني شته، په هغه کې بی احترامي شته.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د خپلو ځینو خدمتونو د بیا پیل خبر ورکوي.
د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ویلي وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر په 13 په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، سیف د چلډرن هم په دې هېواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول.
په هند کې د افغانستان سفارت هڅه کوي هلته د فارغ شویو محصولانو ستونزې حل کړي.
پیلن د فامیل سره موږ کوم همکاري نه شو کولای. د وطن نه لرې، د فامیل نه لرې، په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده، هغه تشویش د هر هغه څه دي چې یو افغان بیا یو نظامي په ډېره سخته ده.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان ځینو سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر نظام سره کار کړی دی. میرمن نبی زاده د شنبې په شپه په کابل کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوولو په برید کې ووژل سوه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر وایي په افغانستان کې هدفي وژنې دوام لري او له عاملانو سره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. دا هم په دې اړه راپور
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د مرسل نبی زاده وژل ښیي چې طالبان د سیاسي څیرو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمه چې طالبان به بشپړ امنیت ټینګ کړي سمنه ده، ځکه د دې په باور طالبان د حکومتولۍ تجربه نه لري او د خلکو په وړاندې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د ولسی جرګې د یوې پخوانۍ غړې مرسل نبی زاده د ترور پیښې موږ ټولو ته ټکان راکړی، خو تعجب مو ځکه نه ده کړی چې هغه یوازنی کس نه دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، بلکې هره ورځ د دې هیواد په مختلفو سیمو او ولایتونو کې په مختلفو نومونو او بېلابېلو عناوینو په لسګونو کسان وژل کېږي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې مرسل نبی زاده د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د هغه په خبره د نبی زاده یو وراره هم په دې پیښه کې ټپي شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې یو غړی وژل کېږي. د دې جرګې یوې بلې پخوانۍ غړې شکریه بارکزی هم په افغانستان کې د ښځینه سیاستوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د مرسل نبی زاده د افغانستان په پارلمان کې د کابل ولایت استازی، فکر کوم د هغې شهادت طبیعي خبر ده چې ډېر نگرانۍ رامنځته کړي دي او دغه اندېښنې تر ډېره حده پورې هم په ځای دي، ځکه چې د افغانستان خلک دا ولیدل چې د طالبانو پر اتاک سره سربېره پر دې چې هدفمن قتلونه او زنجیری قتلونه ډېر څه. متاسفانه د پخوانی حکومت چارواکي تر ډېره حده پورې تر برید لاندې ونیول شو. د دې تر څنګ دا هیڅ په افغانستان کې لا اوس هم امنیت تامین نه دی.
په عین حال کې بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې په افغانستان کې هدفي وژنې روانې دي او له عاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کیږي. هغې تېره شپه په یوه ټویټ کې د میرمن نبی زاده وژلو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې بحران ادامه لري او ځان وژونکي حملې تر اوسه د ولسي وګړو ژوند اخلي. د میرمن حمیدی په خبره دا لویه بدمرغي ده چې طالبانو 15 میلیون وګړي برمته کړي دي. د مرسل نبی زاده د وژلو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د نبی زاده پر وژلو خواشینی څرګنده کړې او په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن د خلکو خدمتګاره وه او په مظلومانه ډول په نښه شوه. هغه هیله ښودلې چې عاملان به مجازات شي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. مرسل نبی زاده په 2019 کال له کابل څخه ولسي جرګې ته غوره شوې او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر خپل مرګه پورې په کابل کې اوسېده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې مرسل نبی زاده چې د پخوانۍ ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و د بشري سرچینو له یوې څېړنیزې مؤسسې سره کار کاوه.
ومردل چې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر جمهوري نظام سره یې کار کړی دی. نوریس نوري د پخوانی ولسی جرګې لغړی او په ناروی کې د افغانستان له پخوانی سفیر شکریه بارکزی څخه د امریکې په پل کې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي چې د دې ډول حملو تر شا د چا لاس دی.
پس غرده هیڅوک نشي ویلی چې دا حمله چا کړی دی، مګر په عملی او عیني لحاظ باندې تبي خبر ده چې دغه حمله کنن که پخوا هغه خلک سر تر سوالی شي چې د اوسنی نظام سره تړاو لري، ځکه موږ وغواړو نه غواړو په دغه رقم باندې حملې بغیر د دې نه چې یو څوک همکاري وکړي او رسک واخلي او یو لوی پښتوانې نه بهرمند اوسي ناممکنه ده. او د دې تر څنګ متاسفانه په ډېر قضایاو کې موږ ولیدل چې طالبان هیڅ نو مسؤلیت وانه خسته، صرف په دې باندې بسنه وکړله چې ویلي چې یا فاملي دښمني وه یا کورنۍ مسایلو چې البته البته دا هم یو د تیخت لال طالبانو ځان ته برابره کړې ده. متاسفانه په ډېر مواردو کې دغه رقم قتلونه حتی په اساسي ډول باندې څېړل شوي هم نه دي.
آغل بارگزی، طالبان ویلی چه افغانستان امن کرده ده، دیا و رسته و نور امنیتی پیخو تا بپام، آیا فکر نکوه چه طالبان امنیت پتنگه که پاتر اغلی دی؟
وان بندی مونگنش ویلی چوست افغانستان یو سولیز و امن افغانستان ده، افغانستان برعکس یو لوی زندان ده خپل خلکو لپاره، چه پاگه که انتحاریش ده، پاگه که لوگش ده، پاگه که فقرش ده، پاگه که بی قانونیش ده، پاگه که به احترامیش ده، پاگه که اسلامی احکام نه تطبیقیږي او ورسره ملنډې وهل کیږي، په هغه کې یو منزوي افغانستان دی. او د دې ټولو شیانو تر څنګ متاسفانه دا د سولې پروسه یو هغه د توطیو دسیسو نه ډکه پروسه وه چې په تېر څلور کلونو کې د افغانستان خلک وغولوله او پای یې هم موږ ولیده چې سوله نشته. سربیره پر دې چې اوس افغانستان کورنۍ جنګ بهرني ګروپونو سره مخامخ دی، اصلا سوله موږ نشو ویلی که چې د خلکو حقوق تامین نه دي، حتی معرفي شوي، مشخص شوي، واضح شوي نه دي. او د دې شیانو تر څنګ موږ نشو کولای چې ووایو چې سوله شته دی، یو نظام چې خپل جوړښت پاکلی وضاحت نه شي ورکولی. نو د سولې او امن پاکله باندې څنګه دوی وضاحت کولی شي څه ورکړي؟ د دې تر څنګ چې که چېرته تاسو وینئ چې په یو نظام کې چې خلک په خوندي ډول باندې خپل ژوند ونه کړي، خپل تجارت مخته وي نیسي، خپل خبره پاس ونکی، نو زه فکر کوم چې دغه اوسنۍ سوله چې کوم دوی وایي په دې معنا باندې نه ده. نن موږ وینو انتحاري شته، هدفمند قتلونه شته، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې متاسفانه ځکه چې هغه آزادې رسنۍ نشته، ډېر نور شیان هم شته دي چې افغانستان خلک تر ننه پورې د هغې نه بې خبر پاتې دي.
آغلی بارگزی، که څه هم په ټوله کې ښځې د ټولنې په ډېرو برخو کې له اغېزمن ګډون څخه بې برخې کړی شوي، آیا تاسو د هغو ښځو چې په تیر کې سیاسي فعالیت کړی دی او تر اوسه په افغانستان کې دی امنیت ته څومره اندېښمنې یاست؟
متاسفانه د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د میرمنو حقونه ډېر تر ډېره حده پورې محدود شول. سربیره پر دې چې د طالبانو کړنې او د دوی فرمانونه او شفاهي احکامونه د افغانستان ښځې حقونو ته تاوان ورسول، ټول هغه میرمنې چې په دولتي چارو کې مصروف وو، د دې تر څنګ بشري حقوقو فعالین وو، یا مثلا مدني ټولنو کې، په غیر دولتي سازمانونو کې، او د دې تر څنګ په رسنیو کې دوی خپل کارونه مخته وړله، د یو سیستماتیک تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او په دې ترڅ کې موږ وینو چې تر ټولو زیات مرګ او ژوبله او زندان اچول د افغان میرمنو متاسفانه قرباني اخیستې ده. د طالبانو واکمنۍ نه تر ډیره اوسه پورې چې موږ وینو، دا ټول هغه سیستماتیک تاوتریخوالی او بدامنۍ دي چې د افغانستان میرمنو په سر باندې ټپول شوی، او افغان میرمنې په هغه کې متاسفانه ګرم ګڼل کیږي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې پخوانی خلک په نظامی برخه کې کار کول، یا په حقوقي برخو کې کار کول، یا په نورو برخو کې کار کول، ټول همدغه جنجالو سره مخامخ دي.
د ولسی جرګې پخوانی استاد شکریہ بارکزی بچې د پخوانی وکیل مرسل نبی زاده د وژلو پر موضوع خبري کولې. د ازادي رادیو نیم ساعت خبري مجله اوري. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د خپلو ځینو خدمتونو د بیا پیل خبر ورکوي. نو وایي د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته پوره ډاډ ورکړی چې ښځینه کارکوونکي کولی سي په خوندي او ډاډمنه توګه بیرته خپل کارونه پیل کړي. دغه اداره دا خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر میاشتې پر 23مه افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، چې ورسره د سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر مرستندویو ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم قسمن ودرول. افغانستان کې د دې ادارې د عملیاتو مشر له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو پر کار کولو د لګول سوي بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځینو برخو کې هغه فعالیتونه بیرته پیلوي چې په بشپړه او خوندي توګه یې د ښځینه کارکوونکو د دندو د بیرته پیلولو په اړه له طالبانو باوري ډاټ ان ترلاسه کړی دی. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ په یو بیان کې چې پرون یکشنبه خپور کړی ویلي، وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 24 په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګو، سیف د چلډرن هم په دې هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول. نوموړي زیاته کړه چې ښځینه کارکوونکي په خوندي او اغېزمنه توګه د خدمتونو په وړاندې کولو کې ضروري دي او له دوی پرته نشي کولی چې خپل کارونه سرته ورسوي. هغه همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د کاري ځواک تر 50% پورې ښځې دي او دوی ښځو او ماشومانو ته په مرستو رسولو کې حیاتي ونډه لري. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي، په داسې حال کې چې اکثره پروګرامونه په افغانستان کې د تعلیق په حالت کې دي، په ځینو لکه د روغتیا، تغذیه او تعلیمي برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. هغه زیاته کړه په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي، له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي به خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده ترسره کوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی پر دغې پرېکړې د نړیوالو توند غبرګونونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جنوري په 14 په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې چې یخني د دې هیواد په ځینو برخو کې تر منفي 15 درجو پورې رسېدلې او د بشري مرستو ادارو چې له اړو کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ ژمنې مرستې هم کولې، په غیر دولتي موسسو کې له کارونو د ښځو د راګرځو ولو له امله دغه مرستې ډېرې اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې چې ډېر ماشومان او میندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې په ګډون د نورو اړوند مرستندویو ادارو پر مرستو متکي دي، په دې هیواد کې د یخنۍ وروستۍ سختې څپې هم ژوند په تېره د هغوی چې په خوارځواکۍ اخته دي له خطر سره مخامخ کړی دی. په بادغیس کې چارواکو پرون تایید کړه چې په دې ولایت کې د یخنۍ له امله د مړو شوو 4 ماشومانو له ډلې 3 د 2 میاشتو او 2 کلونو ترمنځ وو. په بادغیس کې د طالبانو د والي ویان احمد جان حنزله ویلي چې دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې پر دغو ماشومانو سربیره یو شپون هم د یخنۍ له کبله مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي، په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوام به په دې هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی د ماشومانو اړتیاوې لا زیاتې او اغېز به یې خورا زیات وي. د مرستندویو موسسو په وینا د افغانستان اکثره وګړي چې د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري، ډېرې کورنۍ دا وس نه لري چې خپلو ماشومانو ته کافي خواړه برابر کړي چې د دغه وضعیت له امله هم ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د دغو بېوزلو کورنیو له ډلې یوه هم د کندهار اوسېدونکي پلوشه ده چې 2 ورځې مخکې په خوارځواکۍ اخته یوه 3 کلنه لور د درملنې لپاره یوه روغتون ته بېولې وه. نوموړي په خوارځواکۍ د خپلې لور د اخته کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د پلوشې لور د هغو میلیونونو ماشومانو له ډلې یوه ده چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې د عملیاتو مسؤول ډیوید رایټ وایي، په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار بندیز په خپل حال پاتې دی، په نورو برخو کې به تر هغو خپل فعالیتونه بیرته پیل نه کړي چې خپلو کارونو ته زموږ د ښځینه کارکوونکو د ورګرځېدو په اړه یې باوري ضمانتونه ترلاسه کړي نه وي. هغه زیاته کړه هغه فعالیتونه چې اوس بیرته پیلوي په ترڅ کې دوی حیاتي مرستې رسوي، خو دا د دوی د ټولو عملیاتو یوازې یوه کوچنۍ فیصدي ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا سیف د چلډرن ویلي، په افغانستان کې له 1991 راهیسې فعالیت پیل کړی او په لوړو او ژورو او بدلونونو کې خپل کار ته په دې هدف دوام ورکړی چې په دې هیواد کې حضور ولري او د ماشومانو ملاتړ وکړي. د دې ادارې د عملیاتو مشر دغه راز ویلي، دې ته ژمن دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په افغانستان کې په نورمال ډول خپل ټول فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي، ترڅو دا او نورې غیر دولتي مرستندوی ادارې وکولی شي چې خپل بشپړ فعالیتونه بیرته پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له اسد الله لودین اورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د بریتانیا مل انلاین خبرونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د ورستیو بیانونو په باب مقاله خبره کړې او گمراه کوونکې بللې دي. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اجانس په حواله راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر افغانستان بانک انتقاد کړی د هغو نقدي مرستو په اړه چې د بشري چارو لپاره افغانستان ته لیږل کیږي گمراه کوونکې او بې ګټې بیانونه ورکوي. دا انتقاد داسې وخت کیږي چې د ښځو پر کار او تحصیل د بندیز له کبله د یوناما او طالبانو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. مل انلاین زیاتوي چې د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، دغه پیسې چې د بانکي نظام د ګډوډۍ له کبله په نقدي بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا میلیونونو افغانانو ته پر اساسي بشري مرستو لګول کیږي. یوناما هغو 40 میلیون ډالرو ته اشاره کړې چې د شنبې په ورځ افغانستان ته ورسېدل او د یوناما په خبره وروسته یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو اړوند حساب ته وسپارل شول. یوناما په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه پیسې نه د افغانستان بانک ته سپارل شوي او نه هم واکمنو طالب چارواکو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک د شنبې په ورځ ویلي وو د هر هغه اصولي حرکت ملاتړ کوي چې افغانستان ته د اسهارو د راوړلو سبب کیږي او د ټولنې له اړو کسانو سره مرسته کوي. مل انلاین زیاتوي چې ملګرو ملتونو د 2021 کال له ډسمبر راهیسې افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر لیږدولي چې د ملګرو ملتونو او د دې سازمان د اړوندو ادارو پر تمویل لګول شوي څو خپل فعالیتونه جاري وساتي. بزنس سټنډارډ خبرونه پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو په استازو جرګه کې د جمهوریت پال ګوند د مخکخ غړي د هڅو په باب لیکنه خبره کړې چې غواړي د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستان په ګډوډ حالت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه وکړي. د خبرونه په وینا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مککال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې د دې موضوع په باب د نورو معلوماتو غوښتنه کړې ده. د لیکوال په لیکنه مکال ادعا کړې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر اوسه په دې باب له دوی سره اسناد نه دي شریک کړي، خو اوس د بهرنیو چارو کمیټې د مشر په توګه رسمن غوښتنه کوي چې د بایدن اداره د ده د غوښتنې اطاعت وکړي. د جمهوریت پال مکال د غوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې له کانګرس سره همکارۍ ته تیار دي او تر دې مخکې هم په دې اړه له کانګرس سره 150 غونډې کړي او خپل معلومات یې ورسره شریک کړي دي. د بزنس سټانډرډ د مقالې په حواله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي، له افغانستانه په ګډوډ او وژونکي حالت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا دښمنان سپینسترګې شوي او افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په خوندي پټنځای بدل شوی دی. روس له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له افغانستان د 2 لسیزو تر پوځي ماموریت وروسته د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د هغه کال د اگست میاشتې پر 1.5مه بشپړ شو. د خبرونې په لیکنه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته افغان وګړي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي، له بشري او امنیتي بحران سره هم مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ازادي راډیو ته ویلي چې پر روان 2023 کال کې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28.3 میلیونو ته ورسیږي.
وسمبل راپور راخلو. هند کې د افغانستان سفارت وایي پر دې بحثونه روان دي چې د هند له دولت سره په ګډه په هغه هیواد کې د افغان فارغو سویو پوځي محصولانو ستونزو ته اساسي حل لارې وموندل سي.
دلته خپل نظامي زده کړې وکم بیرته په افغانستان کې د خپل ملت او د خپل وطن ته د خدمت مصدر وګرځم.
د هند له پوځي اکاډمۍ څخه د فارغ شوي یو افغان محصل غږ دی چې اوس د خپلې تحصیلي رشتې خلاف په ملکي زده کړو بوخت دی. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې 40 کلنې جګړو او ناامنۍ دې ته اړ کړ چې پوځي زده کړې وکړي تر څو له خپل هېواد او ارزښتونو یې دفاع وکړي، خو په خبره یې د ارمان یې پوره نه شو او اوس په بل وطن کې د بې برخلیک ژوند شپې ورځې تېروي.
وعده چې موږ سره د هند حکومت له خوا نه سوې وي هغه هم سرته ونه رسولې. په لومړیو کې کله چې افغانستان حکومت سقوط وکړ د امریکا له خوا نه د سفارت له خوا نه کوم وعده چې موږ سره سوې وي هغه هم سرته ونه رسېدې. آینده زموږ نه معلومه ده. پیلن د فامیل سره موږ کوم همکاري نه سو کوی، د وطن نه لرې، د فامیل نه لرې. په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده هغه تشویش د هر هغه څه دي چې یو افغان بیا یو نظامي ته ډېره سخته ده.
نوموړی وایي چې په هند کې 13 میاشتې په پوځي برخه کې زده کړې کړې دي. په هند کې له پوځي برخې فارغ شوي افغان محصلان ادا کوي. وایي سفارت دوی ته ویلي د هند دولت پرته له دې چې دوی ته افغانستان ته د تګ ټکټ واخلي بله کومه مرسته ورسره نشي کولی. خو په هند کې د افغانستان سفارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په لیکنې بڼه ویلي د پوځي محصلینو له استازو سره په دوامدار ډول تماس د لومړي پړاو د اړتیا وړ اقدامات شوي دي. لا هم ناستې او بحثونه ورسره لرو ترڅو د هند له دولت سره په ګډه د دوی ستونزو ته اساسي او بنیادي لاره پیدا کړو. په هند کې د افغانستان سفارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو پر بنسټ ازادي راډیو سره یې شریک کړی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د هند په پوځي پوهنتونونو او اکاډمیو کې 120 تنه د ملي اردو افسران، بریدمنان او محصلین په زده کړو بوخت وو چې 112 تنه یې اوس هم په هند کې په ملکي او پوځي زده کړو بوخت دي. 13 تنه محصلین چې د زده کړې شرایط یې پوره کړل د هند د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو شورا یا ICCR په بورسونو کې د ملکي زده کړو د دوام په موخه ومنل شول او د 2022 کال د نومبر له میاشتې را په دې خوا خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې د هند حکومت په خاصو شرایطو کې د پوځي محصلینو لپاره حمایوي میکانیزم تاییدوي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په خاص ډول یې دوی صحت او روغتیایي اړتیاو ته رسیدنه او پاملرنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تورن عبیدالله ظاهر په نوم یو افسر چې په هند کې یې پوځي زده کړې تمامې کړې وې همدا تېره اونۍ د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د یاد تورن یو ملګري چې د موضوع حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل. درې میاشتې وړاندې عبیدالله ظاهر ناروغ شو، خپلې ټولې پیسې یې پرې ولګولې. کله چې نور ملګري خبر شول هغه یې صفدرجنګ دولتي روغتون ته یووړ. د هغه ملګرو د افغانستان سفارت له نظامي اتشې څخه وغوښتل چې د هند په پوځي روغتون کې یې درملنه وشي چې له ډېر ټینګار وروسته نوموړی پوځي روغتون ته ولېږدول شو. د ډاکټرانو له هڅو سره سره یوه اونۍ وروسته وفات شو ځکه هغه د سرطان په ناروغۍ اخته وه او نور ډېر ځنډ وه. د پوځي محصلینو په مرسته چې په هند کې وه تکفین او جنازه یې افغانستان ته ولېږل شوه. په هند کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته د نوموړې مړینې تاییدوي. وایي له لومړۍ ورځې د عبیدالله ظاهر د ناروغۍ په جریان کې و د هند په پرمختللي دولتي او نظامي روغتونونو کې د هند د حکومت په همکارۍ تر درملنې لاندې و. خدا چې سرطان یې وده کړې وه د درملنې پر مهال وفات شو. په هند کې د افغانستان سفارت دا هم وایي چې د نوموړي د جنازې د انتقال بهیر او مراسم د سفارت لخوا ترسره شول او جنازه یې خپل وطن ته ولېږدول شوه. د یادونې ده په هند کې د افغان پوځي محصلانو له ډلې چې زده کړې په هغه هېواد کې پای ته رسولي دي د سفارت په خبره 350 تنه یې بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. طالبانو مخکې ویلي وو چې دغه پوځیانو ته به دندې ورکړي او ګټه به ترې واخلي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له ویاند عنایت الله خوارزمی څخه وپوښتل خو هغه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان ته له ستانه شویو محصلینو سره مو هم د خبرو هڅه وکړه خو دوی د امنیتي ستونزو له امله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په هند کې له پوځي زده کړو فارغ شوي افغان محصلین داسې مهال ستونزې پر ځان منلي او خپل هېواد ته ستنېدنه د ځان لپاره ګواښ بولي چې نیویارک ټایمز د 2022 کال د اپریل په 12 راپور ورکړی و چې د یوې څېړنې له مخې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت 1500 پوځي افسران وژلي او یا یې لادرکه کړي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړل.
تاسو له پیغامونو
سلام د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته. مونږ خو په خوست کې ستونزې خو بیخي زیاتې دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایي ستونزې دي، سون توکي دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي. سون توکي بالکل نه لرو او نه یې خوسته شو د دې وړتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیزو. خوراکي توکي چې دي هغه بیخي قیمتونه یې بیخي انتهایی ډیر لوړ دی، نو بس هم دې بشری مرستو ته په انتظار و. هغه که وشي وشي کنی بس یو ډیر داسې ژوند په افغانانو روغله ده چې هغه بالکل قبیل دی کړونه ده چې دې ژوند نه د افغانانو دپاره مرګ هم بهتر ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسین هم د بادغیس ولایت کلینو بازار څخه تاسو ته دغه صوتي پیغام پریږدم. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې تر نن پورې د یخ یوه ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفي 40 درجو پورې رسیږي. دلته خلکو ته به انشاءالله کوم ځاني ځان نه اوختای خو لیکن مالی ځانونه اوختي دي د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداري باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي نو تر تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله علام ملشه شوخت
ستاسي پیغام ستاسي نظر